اوس نو دا وی چې لمر سره دا بد روان دي، دا بد را سره کوي، ولی دا په دا کور کې ځان په میلمنه حسابي ډېرې زړه چې نری وي، نو لاغه وخت دا لګي شروع د خپل انګي چې دی دا جوړي، ولی ودی ته دا ورځ ګوري چې دا په باغه ورځ باندې دا انګي د واده په ورځ باندې وي، نو په کور کې کشور سره سوي دا په شو بیانې، کبد سره سوي دا په بدو بیانې، کې لري ځای ور کړګي دا غغم وي، کچيري په ولور په ډېر ولور ور کړګي، او بیا هغه پیسې سي خړلګي کور مورني ور کړی، نو دا هغه وي بل پښتنو نجون زینونه دا رنګ جوړ کړی چې دوی په خپل خپلوانو کې ودیږي، نو دا چې دا ترای چې لکام لکبلی او باسي بیا د پر تربرو باندې انګی کوي، هغه ته په غورونه وی او پلار ته واکات په غور وی چې تیسي او ز مطلب علاقه د باندې وستم، نو دا لاغي ورځ لګی دا انګی جوړی بیا د واده فورز باندې یو ماحول ورته جوړ سي، دا رنګ چې دا کلی شې جم راسي هغه د دې شې تاواداري چې آیا د نوګي بچوي کوم انګی به وی سبقي، او په دې کې نور هم دا سي ډیر ارمنجيني وی چې هغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه زهر سي د خپل غم د دې د واده پورس کوي، هغه هم بیا انګي وي، یوازې ناوي هم انګي نه وي، پر ناوي باندې سراجي دغه خوندکياني کداغي خپلواني کاغه نور یو څوک شدي، هغه هم په دغه ورځ راسي خپل وي او انګي وي، کله چې ناوي انګي وي ودی ته یو شش شسته تخت برابر کی دراړو پر تخت کښینی، یا د ګل ټکرای چې کوم یا غرور پر سر کی، او بیا د شاو خوشي ګړي سره راټول سي دا ورته کښینی، او دلته دا د په انګي پیل کی ور د واره د خلیسې دوه درې غټ غټ आवाजونه هاي هاي دارنګ راو سی بیا خپل انګی وی، او دا انګی وی وی په دا مابین کې بیا دا زړی زړی زړی، او په دا زړه زړه کې بیا برته بیا هاي هاي هغه وازونه بس، بیا برته خپل انګی په پوری کې د دې حل کوچی جی بار بار شربت په دې دا دارنګ ماحول چې په دا کې ډیر شج زړی ور سره، او ما دا سیم یو واده کې ویل دل چې واده یو شناو کې دا انګی ویل هلته وی دوی شج به او شهم سولې دا تر ماحول جوړو، خو دلته بیا د کور خلق سړی او چې کوم وو هغه دا ګر سره په دې کې چورت نه وای موږ وی کدوی دا انګی وی دغله وجی وی چې څوک بزما فریاد ووري او غژب پرونی سي، او دغه بو کی خو هغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول، بس دی خپل رواج خپل رسم خپل دغه پر کول.
ته پوهېږې چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي، او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي، خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي، او په دې انګۍ کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي. آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په خپل شوزو دا بندیز نه لګی چې دا څنګه دوی باید ونه وای؟
یا دا شنه ده ما په خپل علاقه کې په زیارت کې دا تر او ودونه او دا تر ځای چې ما انګیره ټولول ما در سرچ کاو، هغه ټی ما دا شیزه مول دي چې هغه مشته دا ویل چې مشت خپل د اکازو انګیره جوړ کړی وي چې ته به د خام خد از ما انګی په واده کې وي، بلی ول مال په خپل رو انګی جوړ کړی و هغه ما ته ویل چې دا از ما انګی به ته په واده کې وي، مطلب دا چې دا هغه ځای سړی هم انګی وي انګی جوړی خدوی وي نه په دغه نه وي نو وي خپل د دوی هم یو زړه کې او شوی هغه راځي د دوی په خوله باندې، هغه بیا دوی په انګی کې د ناوی په ذریعہ باندې هغه اظهار کوي، مطلب انګی یو فریاد یو چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي، نو دا د سړی سرم د تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولای شي شعر لیکلای شي دغه کولای شي، انګی دوی خوشاله که دوی نه خوشاله پر دې به د وخت بندیز لګیدل.
دغه ولسی شاعر چې تر دې کتابي شاعری زورور ده یو سبب دام ګڼل کیږي چې وایي دا د کتابي شاعری غوندې په زور نه جوړي، ډېر بې سختګي پکې وي او په فلبدي توګه، یعنی د دوی ته چې کوم اظهار راشي یو دم دغه انګی دوی جوړوي. آیا دغه ناوی چې کله کله د انګی وای زر زرې جوړوي کنه پر دې فکر کوي بیا جوړوي؟
دا په ما دا یو په دا ځکه دا هم نوټ کړه چې کله ناوی انګی وایل نو هغه به ودرې د کې به ته به دې پر څنګ ناسته بل خوندکی هغه باغه جمله ودي تورو شواله، بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکي، بیا مال دوی زدا پښتنه وکړه چې آیا د انګی د ناوی په کړه جوړ کړی و دوی وی چې یا دا د خوندې سره ناسي خوندکیان سره ناستي ناوګي ناستي د چکل انګي جوړي د انګي سرونشلې دوی هم لږې سره بیا مرست کوي، دا ټپي مطلب دوی هم سرور سمي د کار کوي کردار جوړي شي کوي، نو دا پاغه کې د دوی د خوندکیان د دې د خوندومې سوي دا په یواز ځان ولی چې د دې ځکه ما انګي ویرس ولا د دابل ټپسي خوندکی وروښول، نو زه په پوسم چې د انګي په یواز نه د جوړ سوي.
او روسي پښتنه مې دا چې تا خو پر د انګي باندې چېړنه کړې ده، ستا په چرنه کې کم کم کتابونه لتا سره چې په دې سیمه کې انګی تر اوسه پورې کوم کوم لیکوال راټول کړی دي او ته څه فکر کوي چې آیا د زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نور خوري وري انګی به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټول شي؟
ولې نستا زه به په یوازې ما خو دا دوه کتابه د انګی غمال په لاس راغلي وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی وو، هغه صرف انګی راټول کړی وي، هغه هم هغه وخت دی کله استاد پته سوی د الکانو په مرسته راټول کړی وي، هغه نه لوی زنانې سره لیدلی وو، نه د دې پس منظر وو، ده ته په صحیح معنا ور معلوم وو، نه دا تره مطلب تحقیق پکړی وو او نه د زنانې له خولې انګی اورېدلې وه چې کومو سړیو وو. ده ته ما په ده په کتاب کې ډېرې دا رنګ انګی وو ما ولیدلې چې هغه ماتې ګوډې وې، هغه انګی چې بیا ما بل ځای اورېدل کې وې د هغو بقایا ایسه بیا ما سره رابرابر کړي وو، ما ټوله کړي وه چې باید دا خو په کتاب دا رنګ راله، دلته به له ما سفره وه، هلته به ماته ګوډه وه. دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګی د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی، کار خې ډېر لوی کار کړی دی، ډېر ښه کار یې کړی دی، خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي، نه د له دې له خولې انګی اورېدلی دي. ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا کچیر نجونې وې، هغه هم د ده په خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط رالېږي یا که بیا داسې الکانو رالېږل نو ما دغه انګی چې دي ده هم پس منظرونه چې دي له هغو نه دي اورېدلي او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسېدلی، خو بهرحال ده راټول کړي دي، مطلب یو دوه سوه انګی یو دوه نیم سوه انګی به ده هم ټولې کړي وي. اوس هم زموږ په علاقو کې ته دغه لا زیاتې انګی پرتې دي او ډېرې پخوانۍ انګی چې دي هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي، هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای داسې ماتې انګی لکه پخوا چې ماتې ټپې وي. ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو، موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګی مغو مقدر تعداد کې شته، هم هغو زړه ده، نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو ریسرچ ما پر کړی دی. زه دا غواړم چې پر دې باندې د نورم ریسرچ وسي، په انګریزي کې د پوسي، په هر ژبه، په اردو کې د پروسي، موږ چې نورې انګی راټولوو دا خوري وري، نو موږ سره یو پښتو اکیډمي شته چې هغه کولای شي چې څوک دا کار کوي او هغه ته فنډینګ وکړي او هغه ته یو پروجیکټ یو دغه په لاس ورکړي او هغه ته خرڅ ورکړي، که څوک ریسرچ کوي له هغه سره مرسته وکړي او له دا هر ځای چې دی راټول شي. زما وس خو به نو په یو څو علاقو رسېدلی، په تمام بلوچستان خو زه نه یم ګرځېدلی، زه خو چې کوم علاقې وو ماته را معلومې وي چې دلته شته، هم هلته ما ریسرچ کړی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هنری آثار معمولا د هنری منطق په تله تلل کیږي. په ځینو بحثونو کې کله ناکله له لیکوال او شاعر څخه غوښتل کیږي چې د خپل تخلیقي اثر سپیناوی وکړي، خو له سپیناوی سره سره بیا هم اثر په تله او تول پوره نه خیږي. په دې کې دوه خبرې دي، یو دا چې هنری منطق په ځای او سم نه وي، او بل دا چې په کومه تله چې دا تول کیږي هغه تله دې تول ته نوي جوړه. په دې نقل کې چې اوسې هاوري تخیل او هنری منطق داسې دی چې د سړي زړه تلویږي. ځوانان د داسې نقلونو تخنیکونو ته په پام سره ښې کیسې لیکلی شي. راځئ وږ به شو وږمې جبارخیل ته.
د چرګ چل د اوړي سره ګرمې وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتي ګوته نیغه لمر ته نیوله. دغه لمر سخت و قهراوه، دنیا ته یې اشاره واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنې وغوښتلې او زاری یې ورته وکړې چې راستون شي، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرګ خپل استازی وټاکه، لمر ته یې ور واستاوه. چرګ چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروپمه یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده، خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نیغ ځواب یې ورکړ، له ځایه به ونه خوځم، پل به در وانخلم، همداسې ښه یاست. چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي. لمر ورته وویل، مه وارخطا کیږه، خدای مهربانه دی. چرګ ورته وویل، لمر لالا، کدی زما اذان واورید نو پوشه چې ګیدړ را باندې حمله کړې ده. په دغه سی وخت کې میوازې م پرېږده، خدای ته وګوره، ځان را ورسوه. لمر سر وخوځاوه، ډاډ یې ورکړ، او چرګ چې د لمر له کوره را ووت اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو، ټول آسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوړوي او لږې دړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي. لمر د هغه د ژغورنې په نیت له کوره راوځي، کرۍ ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي.
د تکړه شاعر عباسین یوسفزی د غورځنګونو په نوم د شعرونو ټولګه لس ځلې مختلفو نشرانو چاپ کړې ده. ښاغلی یوسفزی د تخلیق ترڅنګ د تحقیق په برخه کې هم قلم چلولی دی. د ښاغلی یوسفزی د شعرونو بله ټولګه الوت نومیږي چې په خپل وخت کې ډېره ستایل شوې. د ښاغلی یوسفزی سره زموږ همکار داود تپان مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
یوسفزی صاحب، ستاسو د ژوند او شاعرۍ زده کړو هر څه په اړه ماته شخصي معلومات ستا، خو زموږ اورېدونکو ته به عمر معلومات نه وي. ښه به دا وي چې په پیل کې ستا له پېژندګلوۍ را پیل کړو او په خپرونه کې ښه راغلاست هم درته وایو.
خوار مشي تپان صاحب، ډېره مننه. زما نوم عباسین یوسفزی دی. زه د دیر د ولایت په ادینزو تحصیل کې د ملکن په سیمه باندې زیږیدلم په کال 1928 عیسوي کې، او د هغې نه پس په وړوکوالي مې سبق ویلی په کلي کې. هلته سکول داسې ودانی هم نه وه. هلته د الوچو په باغ کې به ناست و، او چې جیمه به ونو زموږ الوچو ونو کې به پاڼې نه وې، نو موږ به لمر ته ناست و، او چې وړی به نو د الوچو سوري ته به ناست و. بیا ورو ورو ودانی هم را جوړه شوه. د هغې نه پس لسم چې مې د کلي نه وکړ، نو بیا لاړم اسلامیه کالج پېښور ته. هلته کې هلته نه مې سوار لسم وکړو، بیا مې د وکالت امتحان پاس کو د خیبر لا کالج پېښور پوهنتون نه، او د هغې نه پس مې بیا په پښتو کې ماسټري وکړه، او نن سبا په اسلامي کالج پېښور کې د پښتو څانګې د رئیس په توګه خپل کار کوم.
دا خو د لنډ پېژندګلوي او د ادبیاتو سره د آشنایۍ په اړه راته ووایي، بېخي ترې راتېر شوې.
داسې د طوفان صاحب چې په زه په دریم ټولګي کې وم، چې په ما به شعرونه خلګېدل، په نصاب کې چې کوم نظمونه شامل و هغه راته ډېر خوند مې راله کو. زما سره یو بل ملګری و، مونږ به دواړو اکثر د هغې نقلونه جوړول، ټوخي ټخالې به م کولې، خندل به م. بیا تر دا سلسله تر اتم نهمه پورې، اووم اتمه پورې روانه وه. بیا مې خپل شعرونه لیکل شروع کړو. داسې وخت راغی چې خپل شعر به مې لیکو، خو ښکاره کولی مې ډېر نه شو، شرمېدم پې، هسې نه چې غلط مې لیکلی څوک را پورې ونه خاندي. بیا چې کله څه ملګرو ته زما پته وه، بیا چې زه اسلامي کالج ته کله لاړم، نو دا حوصله او دا موقع ما له خدای پاک په لاس راکړه چې بیا به ما هلته په سټیج باندې خپل کلام وي. او دریز ته چې په وړمبیز لاړم، نو لاس خپې مې هم ډېر رپېدل او ډېر وار خطا وم. را سره دا م یاره وه چې یاره څه داسې سیز ونه وایم چې زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي، خلک را پورې ونه خاندي. نو بس دغه د شاعرۍ سلسله وه روانه شوه. اول مې څه موده لږه غوندې په اردو کې هم شاعري کړې وه، خو بیا راته قتیل شفایي د اردو یو مشهور شاعر دی، الله دې وبخښي، هغه راته مشوره راکړه چې په خپله ژبه کې شعر لیکل په کار دي، او بیا خصوصا په هغه ژبه کې، په کومه ژبه کې چې بني آدم خوب ویني، خوب چې په کومه ژبه کې ویني، نو په هغه ژبه کې تخلیق کول زیات مناسب دي په نسبت د نورو ژبو.
مننه، ډېره نوې خبره مو واورېده. په هغه ژبه کې چې څوک خوب ویني، په هغه ژبه کې تخلیق کول مناسب کار دی. دا راته ووایي چې کله مو شعر وایه، کوم شعر وو لومړنی شعر چې ستاسو که درته یاد سي له سټیج مو ووایي؟
داسې خو راته نه یادېږي چې وړمبی کم یې وو، خو غالباً چې یو نظم ما لیکلی و هغه و چې خدایه دا څنګه قانون دی، خدایه دا څنګه دنیا ده، صدا سے غون دے مصر پکی و گلی ملی پکی وی چیر دا غریب سردا سے وہ لکھی او مالدار والے خوشحال دی او دا سے غون دے دا سے احتجاجی غون دے ترقی پسند رنگ لرون کے کلام و اس را تو پورا نیا دی گی بل دادا جی پتگا وق کی زمون چی سمر شاعران و آگی با پا مختلف رسالو پا ٹیلیویژن او ریڈیو بائیں جی سوی نو آگی با مارا ډیر زیات خوند راکو او پائی کی خصوصاً طنز و مزاح زما ډیر خوښیدله نو طنز و مزاح مم پا شروع کی او سو شعرونه لیکلی خو بیا مې ښکارا نه کړل ما هسې نه چې د مزاحیه شاعر په حیثیت مشهور شم نو بیا به ځان خلاصولی نه شم او طنز و مزاح ډیر ګران کار دی
تاسو ویلی چې دا ډیر ګران کار دی په ادبیاتو رشته کې تاسو ماسټری کړې ده او زمونږ او ستاسو خبرې به ډیر اغه اوریدونکو هم اوري سی هغه به مبتدی لیکوالی یا به شاعرانی د دوی دی ودی لپاره د تا تجربې څه دي مثلا څنګه کولای سی یو ادیب پڑاو پڑاو ودو کی او ذہنی انکشاف کی
شیر چھ دے تپان سب دا قدرتی ملک دا دا ہر چا سر نیو نے خدای پاک ہر چا لور کئی دا چی اللہ چاہتا دا شعر لکھلو صلاحیت ورکی نو دا غین پس دل پکار دی چی سمر جوار مطالعہ وکڑی خپل کلاسیکی ادب چی دے خپل عالی ادب چی دے آغا ولولی دا غین علاوہ پا کم نور جبو چی پوئی گی آغا جبو کی دے ادب ولولی نو دین پس دے دا ادب نظریات و نظان خبر کی چی ادب مقصد سا دے ادب دا صد پار لی کرے کی گی پا دے کی کمی نظریے چی دی آغا زیادی غوریزی دی کمی نظریے چی دی آغا ندی غوریزی کمی متروک دی کمی پا جون کے خلق اس استعمالی نو مطالعہ ڈیرا بے کچھ ضروری دا او چکل سمر دے پا ادبی محفلونو کی کینی او تنقیدی زدکڑ کی گی دا تنقیدی اجلاسونو کی کینی پائی کی گوری چی او فنپارا خلق سنگ سنجئی یا فنکارا خلق فنفارا خلق سنگ تشریح کی دا غی کرا کوٹا سنگ معلوم ای نو چی دغ تنقیدی لارو چارو ندے تیر شی نو دا غی نا پس یا وقت دا سی راشی چی دتا دا احساسو شی چی خوا ادب شهده او چې خادب دی او په جنینو بیا د خادب تخلیک کول هم شي
په تخلیک کې ستونزې هم موجود دي په اوسنۍ پښتو ژبه کې چې کوم تخلیک مونږ ګورو د لر او بر د پښتنو ترمنځ دواړه تخلیک کې توپیرونه موجود دي د توپیرونو د لمنځه تلو لپاره څه کول پکار دي
پکار خدا ده چې زمونږ یو مرکزي املایي اول خدا ده چې د باړګلې املا چې کله جوړه شوې و نو هغه د دې لپاره جوړه شوې و چې د افغانستان د کوټې او د پښتونخوا اوسیدونکي ټول پدی پویشی چاگی دغه مرکزی لہجہ باندې پدغه مرکزی املا باندې اورسی نو هغه مرکزی املا خو تقریبا شتا یو تکه نیم یو تور نیم دې چې داغه دغه شتا فرق شتا نور پاکه ده بل تر سو پوری چې فکری او فنی خبره ده نو داغه د پاره چې سمر ډیر ناسته پاسته ده یو بل سره کیږي او سمر ډیر تګ را تک کیږي هغه مربا زیاته فایده کیږي او موږ دا غنو چې په افغانستان کې د نثر په میدان کې خصوصا دا سیڑنے پا میدان کی چکم کار شوئے دے دا کار آلتن دے شوئے دل تا دیر دا آلہ مایار سیڑن شوئے دا اس لگ دیر چکل پا اکیڈیمک لیول باندی یعنی دا یونیورسٹو کی پا پوانتونونو کی آلتا دا امفیل او دا پیش دی طالب علمانو چکم سیڑن اوکرن واغی مایار لگ نسبتن خدے خوبیا ہم دا افغانستان دا سیڑن کارانو مایار دیرو چتے تخلیقی ادب چې دی پائے کې زما دا خیال دی چې د لری پختونخوا خلک زیات خدي اغي تخلیقی نثر او تخلیقی نظم نظم هټول تخلیقی خود دی چې کم لیکل دی نو اغا په تخلیق کې زه غنم چې د لری پختونخوا خلک زیات تکڑ دی زیاد کار کرے دے او پا افغانستان کی پا سیڑن کی پا تنقید کی دیر مهم کار شوئے دے او دا آغا کار جواب چی دے آغا نشتا نو پا کار دا دے چی یو بل سرا ناس تا پاس دے نو پا دے کی با رو رو یو بل سرا پا یو مرکزی غن دے رنگ با پیدا کی گی او دا آغا مرکزی رنگ با دا سی چی یو بل سرا با پویلنو که دیر آسانی می
د شاعرۍ نه یو ګام مخکې څېړنې ته راغلو خو ګډې وډې پوښتنې د دې په خاطر کوم چې اورېدونکي هر هغه څه چې په زړونو کې مو دي هغه راسره واوري دا راته ووایي چې کله د شعر ویلو ته پیل وکړه بیا د شیر څنګه پس تر دې دم راورس او اوس چورتلې پا اباسین اوس کو پهلوانی اوس خلق پهلوانی ته سه دا څنګه
نو شاعرانه تعلی خو دا هر شاعر حق ته چوي بل دا چې دا جيبه خو نه خبره ده دا کم مزل چې ما د بی کړه ده غالبا دا سه 15 درش کالو نزیات مزل ده نو په دې دوران کې ما کوشش دا کړې چې زه زده کړه وکم اوس هم زه د زده کړې په مرحله کې ما ځان استاد ګڼل یا ځان ماهر ګڼل چې دا چرم زما په تصور کې نه دی راغلی په ذهن کې مې دای چې سدې زده کړې دي هغه خلکو ته ورورسوه او شاعري خدا سي ده چې دا الله پاک هر چاله سمره ورکي دا د الله په لاس کې دی کې د بني ادم هیڅ اختیار نشته نو بس شاید چې خدای پاک دا غواړي چې زده وایم چې ورتلې په باسین اوس کو پهلواني
مننه باسین صاحب اوس دی یو خ غزل نوې غزل کرته وای
نو دی وخت چې سره ته یاد شو به ته وایم صدا سے مات گڈ شیرو نہ مات ہوئے ہم چسا یادی گی دے و غزل دو یو خدا دے چھ ستا پا خائست با یو بہیر جوڑاوم یاد ساتا ستا پا خائست با یو بہیر جوڑاوم یاد ساتا دا دیخ پل درد دا با تصویر جوڑاوم یاد ساتا او زما عظیم بابا جانا دا خپل سر پا بیا زما عظیم بابا جانا دا خپل سر پا بیا دی پختنو لب تقدیر جوڑاوم یاد ساتا او د چا کو سکی بیدا سے بینوا نہ پریدم د چا کو سکی بیدا سے بینوا نہ پریدم خپل هر ارمان لب زنجیر جوڑاوم یاد ساتا استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا د دشمن کر ب ویر جوڑاوم یاد ساتا دبل غزل یو سو شیر نه دیږي چې زما د زړه او استاد اننګو رنگونه یو دی زما د زړه او استاد اننګو رنگونه یو دی ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دی او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دی او پچو کې پیو یو ته څوک وي څوک جنکی چې وختو کې اچي پچو کې نه کم سیشتا نه شملا نه ګیربریت پچو کې نه کم سیشتا نه شملا نه ګیربریت دا سوشو د پیغلو او ظلمو رنگونه یو دی او اخری شعر دی چې زما د وطن خلک یې تمیز کولای نشي زما د وطن خلک یې تمیز کولای نشي د زنو رهبرانو او د غلو رنگونه یو دی
ډیر ښه ډیر
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د مزدور په نوم اخبار چې د کارګرانو د ټولنې لخوا چاپیږي د څه ځنډ وروسته خپل نولسمه ګڼه چاپ کړه د مزدور اخبار چلوونکي وایي غواړي په راتلونکي کې په همدې نوم رادیو ولري زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټولنې له مشر سره مرکه کړې ده پام مو ورته راړوم
ډاکټر صاحب محترم که په لومړي سر کې تاسو راته وایي چې د مزدور محلنۍ اخبار چې چاپیږي له څه وخت راهیسې چاپیږي تر اوسه پورې څو وارې چاپ شوی دی
د افغانستان د خوراکي مزدورانو سراسري اتحادیه په 1990 میلادي کال کې تاسیس شو او د نورو فعالیتونو ترڅنګ مزدور اخبار په فرهنګي برخه کې منځ راوړو چې دغه اخبار په 1990 لمریز کال کې لومړنۍ ګڼه د دې خبره شوه چې تر اوسه تقریبا د زمنګ استاسي پر مخ چې کومه پراته ده دا نن سمه ګڼه ده او مونږ کوشش کوو چې اوس د محلنۍ میاشتنۍ 15 ورځنۍ او هفتنامه
په دغه ورځپاڼه کې کوم مطالب او تازه ورکل شوی دی که د محتوا په اړه راته وایي
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوراکي مزدورانو سراسري اتحادیه تل د خوراکي زحمتکش او کارګر د حقوقو لپاره کار او فعالیت کوي. دغه جریده چې د اتحادی فرهنګي بخش کې د تحریر د هیئت تر نظر لاندې خبرېږي، په دې کې د کارګرانو هر اړخیزه حقوق، د کارګرانو ټوله محتوا، د کارګر خواریکښ او زحمتکش حقوقو ته ځانګړې شوې ده، او مونږه کوشش کړی دی چې هغه ستونزې چې کارګران ورسره لاس او ګریوان دي، او هغه فعالیتونه چې دغه اتحادیې ترسره کوي د کارګرانو مخې ته ورسوو، او د هغه ستونزو څخه نړیوال او هغه خلق چې د کارګرانو پورې تعلق لري او د کارګرانو د حقوقو په اړه باندې په نړیواله سطحه باندې کار او فعالیت کوي، د هغې سترګو ته کوو او د هغې فکر د خپلو کارګرانو ستونزو ته راوړو.
دغه اخبار ته اوس په کومو سیمو کې رسیدګي کېږي؟ آیا نور ولایتونو ته هم دغه اخبار پراخه شوی دی؟
دا اخبار خو افغانستان شمول اخبار دی. مونږ په زیات وخت کې کوشش کړی چې د افغانستان مختلفو سیمو ته ولیږو، خو په اکثر مواردو کې د امکاناتو د نشتون له امله، تاسو ته معلومه ده چې دغه اتحادیه په خپلو مالي امکاناتو باندې پرمخ ځي تر اوسه، او دغه اخبار هم د دغه اتحادیې فرهنګي برخه ده، په خپلو امکاناتو پرمخ ځي. خو مونږ کوشش کړی دی چې دا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته، حتی شمالي ولایتونو ته، د افغانستان جنوبي ولایتونو ته، په مشرقي کې په ډیرو مواردو کې مونږ کوشش کړی دی چې په مرکز کې خبرېږي او د خلکو لاس ته ورغلې ده او مونږ ته خبر شوي.
که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې په راتلونکي کې ستاسې پلان څه دی تر څو د مزدور دغه محلنۍ نوره هم غني شي او پراخه شي؟
مونږ نظر لرو، تاسو ته زه یادونه کولای شم چې د افغانستان د خواریکښو مزدورانو سراسري اتحادیې په فرهنګي ساحه کې یوازې په دې مزدور اخبار مونږ باید متکی نه اوسو. زمونږ پیشنهاد او خواهش دی او غوښتنه هم همدا ده، او کوشش هم همدا دی چې مونږ د کارګر غږ تر عنوان لاندې باید یو په ملکي سطحه باندې او په نړیواله سطحه باندې یو راډیو ولرو. خو د اخبار د غني کولو لپاره تاسو ته معلومه ده چې مونږ په خپلو امکاناتو دغه پر مخ وړو. مونږ کوشش کړی دی چې هغه مضامین او هغه مطالب او هغه قلموال ځان سره را نږدې کړو او د هغې همکاري واخلو، تر څو دغه اخبار چې نن زمونږ استاسې تر مخ پروت دی، دغه اخبار چې اوس محالنۍ ده، مونږ کوشش وکړو چې د امکاناتو په لاسته راوړلو سره دغه 15 ورځنۍ هفتهنامه او نور هم را لنډ کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.